دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او اسرار علم مومن هرکلی کاو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار علم مومن نه اورو.
کلمبه د مهم خبرونو لنډیز. قبایلی مشرانو په یوه لوی جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبا او کونسل غواړي. د سند صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبا کې جمهوری حکومت ختم شي نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. او له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي په دغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. زنو قبایلی مشرانو ویلی دی چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبا ورګډول نه غواړي. پرون د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلی مشرانو په یوه لویه یا ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلی نظام د پر ځای وساتل شي. په دې موقع یو قبایلی مشر حمیدالله جان افریدی مشال ډو ته ویل
قبایل ځان ته خپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي د افارز نه منتخب شي و هغه د نظام د بهتری دپاره کار وکړي. هغې ته که ته منتخب کونسل وې او که خپله صوبه نوم ورکې خو هغه صوبه چې په هغې کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي.
یاد وي چې د قبایلي سیمو یو شمېر د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو مشران وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د پاکستان پوځي سرلخر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. د مشالډو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال لاهي شریف له قبایلي مشرانو او خپلو کورونو ته ستانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل. لاهي شریف وویل چې په ټول ملک کې د ترګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ روانه ده او د ترګرې په بشپړه توګه د له منځه وړو پورې به عملیات جاري وي. پوځي مشر د مرالي تحصیل هډکوارټر هسپتال پرانیست او کړه او د کیړکل جوړولو یې هم اعلان وکړ. په شمالي وزیرستان کې د تیر جون میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له وجې څه باندې 100,000 خلک بې کوره شوي دي چې ځینې پکې خپلو کورونو ته ستانه شوي. د سند صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم شي نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی سید قایم علي شاه پرون د سند په جمشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې ګورنر راج ته هیڅ ضرورت نشته. د ده په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته.
کانسټیټیوشن ہے جمہوریت ہے کوئی ایسی
نموڑے وای آئین شتا جمہوریت شتا نو داس کوم سببونا نشتا چې گورنر تا حکومتی واک ورکړل شي او کدا سی وشو نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. په سند صوبه کې د رینجرز واک لخوا د حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ د غړو پر ضد د کاروایۍ له کبله په دې وروستیو کې د وفاقي حکومت او سند حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي. صوبه اسمبلی په کراچۍ کې رینجرز واک ته پر ورکړل شوو اختیاراتو کې د کمی پریکړه کړې چې له مخې یې رینجرز واک به اوس یوازې په هدفي وژنو خلنګ اخیستنې او فرقه ییزو وژنو کې مشکوک کسان نیولی شي. د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپلو کورونو ته تلل غواړي. په کراچۍ کې د یادې سیمې یو څو کسانو نن له مشالیو سره په خبرو کې ویل چې لارې یې بندې دي او خپلو کورونو ته نشي تللی. په شمالي وزیرستان کې د زربیزه او عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې په زرګونه اوسیدونکي هم له مشکلاتو سره مخ شوي او په سیمه کې د کرفیو او لارو بندېدو له کبله کورونو ته نشي تللی. د بلوچستان په کوټه کې د ترګرۍ پیښو قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو چا چې په خپلو څانګو کې خلکو وطن ته خدمت کړی وو. د بلوچستان په کوټه کې د تېرې شنبې په ماښام د یوې غیر سرکاري موسې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې دغه ایوارډونه ورکړل شول. په کونړ کې د نرنګ او سرکاڼو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي. د کونړ امنیه قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی پرون مشالرو ته ویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډېر شوي وو چې د تېرې شپې راهیسې پکې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل شوي دي. له یمن ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عرب په پوله کې هرادي ښارګوټي ته نږدې 28 پوځیان هم وژل شوي. حوثي شیاګان وایي چې د دوی 40 جنګیالي وژل شوي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتن وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او کړتیا وانو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. پوتن دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو قرارداد منظور کړ چې په شام کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. عراق وایي 9 سرتیري هغه مهال وژل شول چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف جنګي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې په عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر وایي دا پیښه تیره ورځ هغه مهال وشوه چې د ایتلاف هوایي ځواکونو د ځمکنیو پوځي ځواکونو د پرمختګ دفاع کوله. دی وایي د عراق پوځي هلیکاپټرو د خراب موسم له کبله الوتنه نه شوه کولی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر د شنبې په ورځ ویلي چې د عراق له وزیر اعظم سره یې پر دې اړه خبرې کړې او خواخوږي ښودلې. خو نوموړی وایي چې ښایي په دې پیښه کې دواړه لورې ښکېل وي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کارګرانو ګوند پی کې کې په وړاندې په پراخو عملیاتو کې د دې ډلې اویا مشوکه وسلوال او دوه ترکی پوځیان وژل شوي دي. د ترکیې پوځ پرون ویل چې عملیات د دسمبر په 14 پیل شوي دي. او چین پر امریکا تور لګوي چې د چین په جنوبی سمندر کې یو ټاپو ته نږدې د دوه بیباون الوتکو په الوتنې سره یوه جدي پوځي پارونه رامنځته کړې. د چین دفاع وزارت د شنبې په ورځ ویل چې دا پیښه د دسمبر په 10 سهار مهال سپریټلی په نوم لانجمن ټاپو ته نږدې شوې ده. واشنگټن تېره ورځ ویلي وو چې دوی په پرله پسې دغه ډول روزنیز مشکونه ترسره کوي خو زیاتوي چې د دې رپورټونو تحقیقات کوي. د اوتدې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې اسرار العالم بومند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو .com همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. په خیبر ایجنسی کې د قبایلي سیمو لوی جرګې مشرانو ویلي چې دغه سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډې نه کړل شي.
مونږ فیصله دا ده چې مونږ ځان ته کونسل غواړو. دا کونسل د پخپلا انسازی کی دا چې کم طرف ته راشي دا مونږ ته قبول دی.
د پاکستان فوج مشر وایي چې د شمالي وزیرستان په ګډون له ټولو ځایونو به د ترهګرو پټن ځایونه له منځه یوسي. بلخ د جنوبي وزیرستان شکتوی سیمې اوسیدونکي شکایت کوي په بلوچستان کې 13 لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. خو د صوبې تعلیم وزیر وایي
محتاط اندازه دا وایي چې 1.3 میلیون بچیان زموږ هغې اوس په سکول کې شته او کوشش به زده کړو چې دا الفان رټین چې دوی ته کوالټي ایجوکیشن ورکړي.
په کراچۍ کې چارواکي وایي چې یو منظمه ډله د اسلامي دولت وسله والې ډلې تبلیغات کوي. کارپور رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
داعش خو د اهل تشیع شیعګانو مخالف دی نو چې کومه سیمه کې سنیان دي او شیعګان ګډ اوسېږي هلته کې دوی ځان له ملګري پیدا کولی شي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پرون د خبر ایجنسی په جمرود کې د قبایلي مشرانو یو لوی جرګه شوه چې پکې مشرانو ویلي دوی قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې ورګډول نه غواړي بلکې د دوی په خپل قبایلي نظام پر ځای ساتل غواړي. په جرګه کې د قبایلي سیمو یا فاټه لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل یا شورا په جوړولو هم موافقه شوه. خو بیا د قبایلي سیمو ځینې د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو مشران وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د قبایلي جرګې نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې ورو
د خالی پورز د خیبر ایجنسی په جمرود کې د فاټا گرینڈ الائنس په نامه په یو لوی جرګه کې د قبایلی سیمې قومي مشرانو وویل چې دوی په خپل دریځ کلک ولاړ دي او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول نه غواړي، بلکې دوی خپل قبایلی روایت برقرار ساتل غواړي او په نننۍ جرګه کې د قبایلی سیمې یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل په جوړولو متفق شوي دي. په دې هکله دغه جرګې په وخت د خیبر ایجنسۍ یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر حمیدالله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
په صوبۍ کې زم کېدل یا په پاټا کې زم کېدل کم چې مینګانو بل پیش کړی دی هغه قبایلو رد کړی دی، دا غي سره بالکل متفق نه دي. قبایل قبایل ځان ته خپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د ایف آر نه منتخب شي و هغه د نظام د بهتری دپاره کار وکړي. هغې ته که ته منتخب کونسل وې او که خپله صوبه نوم ورکې، خو هغه صوبه چې په هغې کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي. د صوبې نه دا مطلب نه دی چې مونږ ته هاي کورٹ او سپریم کورٹ یا پولیس غواړو. د صوبې کا څوک زموږ مرګړی یا مونږ ذکر کوو، نو د هغه منتخب کونسل مقصد هم دی که هغې ته ته کونسل وې او که اسمبلی وته د قبایلو وې او که مشر ته وزیر اعظم وې او که گورنر وته وې او که وزیر اعلی یې وته وې. مونږ د قبایلو د پاره د خپل واکدارې او منتخب نظام غواړو چې قبایلي خپلې فیصلې پخپله کوي.
په دې جرګه کې شریک د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان خپل دریځ صدا سے وړاندې کړ.
مونگ فیصلہ دادا چې مونگ ځان ته کونسل غواړو، دا کونسل د پخپله انسازی کی دا چې کم طرف ته راشي دا مونږ ته قبول دی. یو دویمه دا چې اف سی آر شي امینډمنټ مونږ غواړو، دا امینډمنټ مونږ به ورته شک په ګوته کوو چې دا شک کې پولیټیکل ایجنټ نره غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي. نو هغې نه دې نه بعد زمونږ ای ڈی پیز دي، دا ای ڈی پیز دا فوری طور باندې حکومت واپس کی خپلو علاقو ته، علاقې د آبادی کی، هلته کې د سکول کالج جماعت اجرا دا د کلاو کی. ما په خیال چې دغې نه بعده به د اصلاحاتو دې عمل ته ممکنو. زمونږ دا د پاکستان یو پانچ وای قاعده دا قبایل به صوبا کې زم کېدل دا زمونږ په خواب کې ناراضي، د قبایل خپل یو تشخص دی.
بل پلو د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلي وکیلانو تنظیمونه بیا غواړي چې د قبایلي سیمو موجوده عیني حیثیت ته زر تر زره بدل کړی شي او دغه سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. او دې لپاره د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د کمی اسمبلی په سیکټریټ کې یو بل هم جمع کړی دی چې تر اوسه په کمی اسمبلی کې د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. دغې صورتحال ته په کتو سره بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستو کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یوه پنځه کسیزه کمیټې جوړه کړې ده او دغې کمیټې په خپلو غونډو کې پریکړه کړې ده چې دوی به قبایلي ولس سره ویني او د هغوی د رای واخیستو نه پس به د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلولو په اړه کومې حتمي نتیجې ته رسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اودونکو، د پاکستان د فوج مشر جنرال لای شریف وایي چې وسلوال او د دوی مرستیالیان به په هر جوړ ختمولی شي او د ترهګرۍ ختمون پورې به ضرب عضب فوزي عملیات جاری وي. نوموړي دا خبره د شمالي بلوچستان د دورې پر وخت فوزي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره د خبرو پر وخت وکړه. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د پوز د مطبوعاتو څانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف د خالی پورز د شمالي وزیرستان دوره وکړه او هلته د پوزي ځوانانو او قبایلي مشرانو سره ورسته رکړه. خبر پاڼه وایي پوزي مشر ته د وسلوالو خلاف پروانو کاروایانو ضربې عضب اپریشن د استخباراتو په بنیاد د وسلوالو او د هغوی د پلویانو په ضد کیدونکي عملیاتو د کډوالو د واپسې او د سیمې د بیا ودانۍ لپاره پروانو ترقیاتي کارونو خبرونه ورکړې شوه. پوزي مشر ته وویل شو چې تر دې دمه 38% پورې کډوال واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. دې دوران جنرال راحیل شریف د پوزي ځوانانو عزم او کارکردګي وستایله او زیاته کړه چې د وسلوالو او د دوی د مرستیالو خلاف به تر هغې کاروایي روانه وي تر څو چې ملک د ترهګرونو نه وي پاک کړی شوی. قبایلي مشرانو سره د خبرو په وخت پوزي مشر وویل چې پوز به د ټولو بې کوره کړل شوي خلکو د بحالې پورې سیمه کې موجود وي. دې دوران قبایلي مشرانو جنرال راحیل شریف ته باور ورکړو چې دوی به وسلوال دوباره خپلو سیمو کې آبادېدو ته نه پرېږدي. پوځي مشر میر علي تحصیل کې د یو سل او لسو بسترو د اسپتال پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دلته به یو کیډټ کالج هم جوړولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنودونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږی. د جنوبی وزیرستان د شکتوې سیمې اوسیدونکو وایي چې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپل کورونو ته تلل غواړي. په کراچۍ کې میشت یادې سیمې ځینو کسانو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لارې بندې دي او خپل کورونو ته نشي تللی. په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم فوجي عملیاتو تر کېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د شکتوې سیمې په زرګونو اوسیدونکو هم سختو مشکلاتو سره مخ دي او په سیمه کې د کرفیو او لارې بندېدو له کبله دغه خلک خپل کورونو ته نشي تللی. د یادې سیمې د خلکو د اوسیدونکو د ستونزو په اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې اورو.
د کلنا چې د ضرب از پوځي عملیات لګیا شوی دی، د سولي قطبي وزیرستان منځنۍ سیمې شکتو په زرګونو مسعود وزیر قبایلون د لارو د بندښت او وخت په وخت د ګرز بندیز لیا کرفیو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. دغه قبایلون چې هغه قبایلون شامل دي چې کوم په ورچني وطنونو لیا په وطن کښې دننه په لرې لرې ښارونو کښې مزدوري کوي او د مسافرۍ ژوند تېروي. دغه مسافر قبایلیون د بیان شویو بندیزونو په وجه خپل کلي کورونو ته تلای راتللی نشي. په کراچۍ کښې موجود د شکتو تریخ تلی الانور په دغه بارې کښې خپل احساسات او جذبات په دا رنګ بیانوي. دغه بارکش د الانور کلیول قسمت الله سرنګ جاگیجی وار وای زنه الانور دا هم یای چې وطن او خپل خپلوان را په زړه شي، نور هیڅ کولای نه شو، بیا په دا رنګ سندرو پام غلطو. دغو مسافر قبایلیانو د حکومتي چارواکو نه دا پوښتنه هم وکړله چې دوی د میږه په ږغ ولې غوږ نه ګروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، بیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال اړو تاسې غوږی. درنو اودونکو، په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان په یو نوي رپورټ کې په بلوچستان صوبه کې د تعلیم په میدان کې ستونزې په ګوته کړې دي. دغه یاد اداره وایي چې په صوبه کې د 500,000 نه تر 1,400,000 کالو پورې عمر لرونکي ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. د صوبې حکومت په وینا که څه هم په بلوچستان کې له اول نه د موجوده سکولونو شمیر کافي نه دی، خو کوشش کوي چې په راتلونکو کلونو کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات کړي او ورته معیاري تعلیم هم ورکړي. نور تفصیل د ملیحه میرزاده په رپورټ کې اورو.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د بلوچستان صوبې د 500 کالو نه واخله تر 14 کاله عمر لرونکو ماشومانو کې چې شمیر یې 22,000 جوړیږي، خواوشا 18,000 سکولونو ته نه ځي. په بلوچستان کې د تعلیمي صورتحال په حکله د الف اعلان د نوي رپورټ په حکله په صوبه کې د یادې ادارې او چارواکي نذیر لهري وایي چې په دغو ماشومانو کې 22% چینکې دي. نوموړی د صوبې په تعلیمي نظام کې ستونزې په بیانولو سره وایي
پورے بلوچستان کے جو اسکولوں کی تعداد ہے وہ اس ٹائم جو ہے نا 12,347 ہے.
ٹول بلوچستان کے 2,350 اسکولوں نے دی چی آواز شپک فیصد پکے ہائی اسکولوں نے دی زمک سیڑنا خائی چیر سرکاری اسکولوں پر مقابلہ کے در شخصی اسکولوں تعلیمی معیار خدے ہوئی د اسکولوں د چارن کلک نظام لری پہ حاضرے کی ہم سختی کبھی پہ مجموعی ڈول د اسکولوں شمیر ڈیر کام دے پہ دا اسکولوں کی د سہولتوں او د استادانو کمے دے پہ بلوچستان کے د چلور اویا فیصد اسکولوں ودانے د اطمینان اوڑ ندی پہ ہر پنجو اسکولوں کے چلور بجلی نے لری په هر دریو کې دوه سکولونه د سکولو سپا اوبه نه لري داسې ډېر سکولونه دي چې چار دیواری هم نه لري
خو بیا د بلوچستان د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاحکار سردار رضا بړی سوای چې د حکومت په کوششونو په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر د مخکې پرتله زیات شوی دی
محتاط اندازہ دا وایو چې 1.3 ملین بچیار زموږ هغه اوس په سکول کې ساو کوشش وکړا کوم چې د الفان رټین کې دې ته کوالټي اډوکیشن ورکړي.
سردار رضا بړی سوای کسه هم صوبای حکومت د بجټ دومره پیسې نه لري چې ورسره یو ځلی په زیات شمیر کې سکولونه هلته جوړ کړل شي خو په راتلونکي کې د حکومتي کوششونو په حق له خوشبینی څرګندوي.
سرکاری اسکولوں تعداد جاتو کمیونٹی اسکولان جوڑو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ راوز مدارس انڈکو سے زیادہ سے زیادہ بچیار وہ جگہ کو
تا نظیر لہری پا خبرہ بلوچستان یا داسی سی مدد چکا دا سکولوں چار دیواری نوی نو خلق بخ پلے بچیان سکولوں تا نور لیگی دیوائی تا غربت ترسنگ دا مهم مواجہ دا چی خلق پلے لونہ سکولوں کے نداخل وی خو بیا سردار رضا بڑی سوائی دا افسنی حکومت تا کوشش تے چی زیادہ نزیادہ جینکی سکول تلاڑی شی چی دا لکان اور جینکو لپارا یا خود فرق بغیر سکولوں جوڑی گی او یا دا جینکو لپارا دا جدا پرائمری سکولوں انتظام کی گی چی استاذان بہم پکی خزی وی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم له مخې د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې عمر لرونکو ټولو ماشومانو لپاره مفت تعلیم لازمی وګرځول شو.
ملک امیرزاده وایي چې په بلوچستان صوبه کې د تعلیمي وضع په اړه یې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو. درنو اوریدونکو د بلوچستان په کوټه کې د تېرې شنبې په ماښام د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا غونډه ترسره شوه چې پکې د سیمې حق وتلو کسانو ته ایوارډ ورکړل شو کوم چې په خپلو څانګو کې وطن او خلکو ته خدمت کړی وو. په دوی کې د ترهګرۍ او نامنې پیښې قربانیانو ته ځانګړې برخه ورکړل شوې وه. د ایوارډ نوم د خان عبدالصمد خان اچکزی په نامه کېښودل شوی وو. نور تفصیل د نیاز مساخل په رپورټ کې.
د غیر سرکاري ادارې سیرم صدر او د خان شهید عبدالصمد خان په نامه ایوارډ د دستوري منتظم نوابزاده بلال جوګیزی د ایوارډ ورکولو په اړه مشال رادیو ته وویل
مختلف شعبه ژوندۍ سره چې د سیاست سره تعلق دی د صحافت سپورتس کلچرل اکټیوي سماجي اړخم لري دا خلکو ډېر قربانیانې ورکړي دي او د دې قربانیانې یو شاباشۍ دی ته نه دي ملاو شوی د دې حوصله افزائی نه کړي. موږ سیرم ارګنایزیشن دا شی وګڼي چې موږ دا کار وکړو چې دا خلکو حوصله افزائی وکړو چې دا صوبې خلک او دا د صوبې عوام د دې دا کوششونه او کاوشونه مني او هغه په هغه حواله دوی شکریا ادا کوي.
د خان شهید په نامه د ایوارډ یو لویه برخه د ترګرۍ او ناامنۍ د پیښو قربانیانو ته هم ځانګړې سوې وه. په دغه موقع په کال 2014 کې د ناامنۍ په پیښه کې وزل سوي د کوټې پخوانی ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم ایوارډ ورکړل سو. په دغه موقع د نوموړي ورور مسرور جمال مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
د پښتون قوم د پاره ډېر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پوری د خلکو په زړه کې ژوندۍ دی او همیشه بجوندی ووسی او موږ د دې کور ودانی کو چې دې موږ پر دا موقع باندې یاد کړو د منصور بچیانې په یاد کړلې.
د بلوچستان وتلی خبریال او سیړونکی سید علی شاه ته د صحافت په ډګر کې ایوارډ ورکړل سو. نوموړي په دغه موقع وویل
دلته ډېر داسې هیډن هیروز ته یعنی پټ داسې خلک شته چې هغو بیخي ډېر کارونه کړي دي، ډېر خدمات یې دي. په کار دی چې دا ایوارډ واغو ته ملاو شوی وای. زه خپل ځان حقدار نه بولم، خو تر کومه حده چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د ده د نامه د وجې ما دا ایوارډ واخیستی. اکثره اوقات داسې وسي چې زما نامینیشن وسي زه هغه ایوارډ اخیستلو ته نه ورځم، خو نن په دې رالم چې دا سړی ډېر لوی سړی دی.
له پښتون میشتي سیمې زیارت سره تعلق لرونکي شاعرې او لیکوالې آرزو زیارتوال هم په ایوارډ ګټونکو کې شامل وه. نوموړي وویل
شاید چې زه دا ووایم چې زما د ژوند تر ټولو لویه خوشحالي نن دغه ورځ ده چې زه د کومې نظریې پیروکار وم، یعنی خان شهید. نو هغه خدای تعالی له ما سره دغه شو وکړل که ما هر څه سټرګل کړي دي، ما هر څه کړي دي. زه خدای ډېر کم بولم چې دا ایوارډ ما ته ملاو شي، دا خو ډېره لویه خبره ده.
د خان شهید عبدالصمد خان په نامه د ایوارډ دستوري کې د ژوند د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو برخه لرله او د دستوري خصوصي میلمه د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوسو.
د مسافرو خبرونه
مشال وروته تاسو غوږی درنو دونکو په کراچۍ کې یو شمیر میرمنو له اسلامي دولت وسلواله ډلې سره د په مرستو تور لګیدل. کارپوهان وایي چې د پاکستاني ټولنې د سخت دریزه کول لپاره ډیر کار شوی چې له وجې په دې هیواد کې ځینې خلک د شیعهګانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد منفي ذهنیت لري، له کومې چې اسلامي دولت وسلواله ډله په اسانۍ سره ګټه پورته کولی شي. پر دې موضوع اسرار لمومن دا راپورټ وکړي.
پولیس چارواکي وایي په کراچۍ کې له داعش وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوونکي یو شمیر میرمنې فعالیت کوي او د ښځو یوه شل کسیزه ډله د داعش مشهورتیا او د سغدرزې پر لور د میرمنو ذهن سازي کوي او دارنګ د دې ډلې لپاره چندې هم راټولوي. په کوټه کې کاربو شهزاد ذوالفقار وایي په دغه سیمه کې له پخوا راهیسې عرب د سنی او ایران د شیعو سغدرزه ډلو مرسته کوي او دته په خبره چیرته چې هم شیعاګان او سنیان ګډ اوسیږي هلته د داعش راپورته کېدو ډېره خطره ده.
داعش وګوره، دا داعش خو یو مینټلټی دی. اوس خو عرب د عراق سره او د سیریا سره خو خلک دلته نه راځي. دلته یو مینټلټی دی چې اچانک چې د ګورو واورو چې په دیوالو لیکلي موږ امیر چې دی بغدادي دی، ابوبکر بغدادي دی.
دا مشکل خبره نه ده، دا حیرانگی خبره نه ده چې سبا په ګرد پاکستان کې شاخونه د صوبایي شاخونه او ډیسټریکټ شاخو چې دی په داعش په شکل کې راځي چې موږ داز موږ تنظیم دی او دا غږ ګراوند پرپیر دی، هر شی تیار دی غوې لپاره.
شهزاد ذوالفقار وای یو شمیر ځوانان له پاکستانه شام او عراق ته داعش د ملاتړ او ځنې بیا یې پر ضد د جنگ لپاره تللې دي. نوموړی وایي د پاکستاني ریاست د ناسمو پالیسیو له وجې د دې هیواد ځینې خلک د شیعهګانو پر ضد منفي ذهنیت لري، له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي. همدارنګه څرګندونې په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ریمولا یوسفزی اهم کوي او وایي چې د افغانستان پر طلب په پاکستان کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو ډېر امکانات دي.
او واقعا داعش لپاره دلته کې امکانات شته. داعش خو د اهل تشیع شیعهګانو مخالف دی، نو چې کومه سیمه کې سنیان دي او شیعهګان ګډ اوسیږي هلته کې دوی ځان له ملګري پیدا کولی شي. بل دا ده چې هغه خلک دي چې هغه تعلیم یافته دي، هغې دا انټرنیټ استعمالوي، د هغې سره پیسې هم شته، د هغې علم هم زیات دی. هغې دپاره بیا زیاته اسانه ده چې هغې د داعش سره انټرنیټ د لارې رابطه جوړه کړي او د هغې لپاره کار وکړي.
خو ریملا یوسفزی وایي په پاکستان کې دومره زیاتې وسلوالې ډلې دي چې هلته کې داعش ته د ځان لپاره ځای پیدا کول به ګران وي. همدارنګه څرګندونې کارپوه شهزاد ذوالفقار هم کوي او وایي که پاکستان جدي هلې ځلې پیل کړي نو ډېر په اسانه د سغدرزۍ او ترهګرۍ مخه نیول کېدای شي.
مخنیوی خو به نن چې پاکستان کې ته وګوره کې آرمی پبلک سکول باندې حمله سواله نو بیا دوی سوچ لګول او بیا سیریس ایفرټ شروع کړل چې بای دا ملټنسی او ایکسٹریمیزم او دغه د آدمی لپاره تبا کوندي نو ډېر سیریس دوی واخی دا شیان بند کی د ماجد استعمال نشي دا سیکریټریزم د پاره.
د کراچۍ د پولیسو د ترګرۍ ضد مبارزې څانګې مشر د جمعې په ورځ په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د القاعده ډلې په وروستیو نیول شوو څلور کسانو کې د خالد باری په نامه هغه لوړې زده کړې لرونکی کس اهم شامل دی چې میرمن یې هم په کراچۍ کې د مالداره طبقې په ښځو کې د سغدریزۍ لپاره کار کوي.
اسرار له مومندو چې تاسو ته په پاکستان کې د سغدریزۍ په اړه رپورټ وړاندې کولو. درنو ودونکو وخت شبې دی د غربي دولسې نیمې بجې. اسرار له مومند ته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
ځینې قبایلي مشرانو ویلي دي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډول نه غواړي. پرون د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې د قبایلي سیمو مشرانو په یوه لویه یا ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام دې پر ځای وساتل شي. د پاکستان پوځي سرلخکر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوز دغلطه کی ساروی. مشال ریډیو خبریال وای پرون د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د پوز مشر جنرال احی شریف له قبایلی مشرانو او خپل کورون ته ستانه شو او خلکو سره لیده کاته وکړل. د سین صوبی وزیر الله وای ک په صوبه کې جمهوریت حکومت ختم کړل شي نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. وزیر الله سید قایم علی شاه پرون د سین په جمشور او سیمه کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې گورنر راج نه لګول کیږي. د په خبره د جمهوری حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. د جنوبي وزیرستان د شکتو سیمو اوسیدونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپلو کورونو ته تلل غواړي. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عرب په پوله کې هرادي خارګوډ ته نږدې 28 پوځیان هم وژل شوي. د روسیې ولسمشر وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او که اړتیا وه نو لا نور پوځي وسایل به هم وکاروي. عراق وایي 9 سرتیري هغه مهال وژل شول چې د امریکا په مشرۍ د اطلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. او د ترکی په جنوب ختیځ کې د کورد کارګرانو ګوند په وړاندې په یوه پراخ عملیاتو کې د دې ډلې اویا مشکوکه وسلوال او دوه ترکی پوځیان وژل شوي.
اسرار له مومند چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د اعلی کچ یوه غونډه وشوه چې پکې سیاسي او فوجي مشورولۍ ګډون وکړو. په غونډه کې د سند حکومت لخوا رینجرز ته په مکمل اختیارات نه ورکولو د تشویش څرګندونه وکړې شوه او دا فیصله وکړې شوه چې په سند حکومت به زور راوړی کیږي چې د اپریشن مقاصد ترلاسه کولو کې د خنډ جوړېدو په ځای معامله دې په صحیح توګه حل کړي. ورځپاڼه لیکي چې دوه نیم کال وړاندې په کراچۍ کې د امن او امان صورتحال د پولیسو د لاسونو نه وتلی و. داسې به کومه ورځ نه وه چې په سړکونو به د بېګنا خلکو مړي پراته نه وو. د بتا اخیستونکو د ویرې نه کاروباري طبقې خپل دوکانونه او دفترونه بند کړي وو او جوماتونه امامباړي او دینی خلک د ترهګرو د لاسه محفوظه نه وو. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د بدامنۍ له وجې نه صرف معیشت پر ځای ودرېدلی و بلکې د ملک په اقتصادي او معاشي حالت هم ډېر خراب اثر پرېوتی و. په ستمبر 2014 کې ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره په کراچۍ کې د رینجر اپریشن فیصله وکړه او حقیقت همدا و چې اپریشن نه علاوه د کراچۍ حالات ښه کولو بله کومه لاره نه وه. د اپریشن شروع کولو سره د کراچۍ حالات هم ښه کېدل شروع شول او تازه شمېرې تر مخه په هدفي وجنو اغوا برای تاوان بتا اخستو او د ترهګرۍ په پیښو کې تر 90% پورې کمی راغلی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې اپریشن نه دی ودرېدل په کار او که څوک دا ګڼي چې د اپریشن دا انداز د آئین او جمهوریت پر ضد دی نو د رهنمایۍ لپاره دی د سپریم کورٹ مخه وکړي. جنگ ورځپاڼې خپله اداریه د بجلی او ګیس په لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ له وجې اولس د ډېرو مشکلاتو سره مخ دی، او خصوصا د ګیس کم پریشر له وجې ملازم پیشه خلک او طالب علمان پر وخت خپلو دفترونو او تعلیمي ادارو ته نه رسي، او د توانایي د دې دواړو بنیادي ضرورتونو د کموالي له وجې یو شمېر کارخانې هم بندې دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومتي چارواکي خو صرف د نارو او دعوو د لارې اولس مطمئن کوي، خو په عملي توګه هیڅ ګامونه نه پورته کوي. نو چارواکو ته اوس په دې پوهېدل پکار دي چې اولس به نور په وعدو مطمئن کول ممکن نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې اولس په اعتماد کې واخلي او د مسلو د حل کولو کوشش دې وکړي، او داسې وعدې دې نه کوي چې پوره کولی یې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې افغان هوایي ځواکونو ته په ورپېښو ستونزو، او د اکانومست مجلې په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د فوت په عملیاتو لیکنې خپرې کړې دي. شاین بونیری د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې افغانستان د جګړې د یو سخت دور نه تیریږي، خو د هیواد د هوایي ځواک غړي چې کله بهرنو هیوادونو ته د تربیت لپاره ولیږل شي، نو ځینې پکې ځواک پرېږدي او بیا راستانه نشي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. امریکایي چارواکو ورځپاڼې ته ویلي دا اوس د هوایي ځواک شل غړي جارجیا ته لیږل شوي وو، خو په دوی کې دوه کسان د تربیت پوره کولو نه وروسته ورک شو. د افغانستان د هوایي ځواکونو یو قماندان ورځپاڼې ته ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د ځواک شپږ غړي چې بهر تللي وو هیواد ته نه دي راستانه شوي، خو د پوځ سرچینې وایي چې دا شمېره تر دیرشو هم ډیره ده. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې د افغانستان هوایي ځواک دا وخت د ډېرو ستونزو سره مخ دی، او په ډېرو موقعو اوس هم په امریکایي ځواکونو تکیه کوي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه د دې کار مخنیوي وکړي، او د هوایي ځواک د غړیو بهر ته د لیږلو لپاره شرایط سخت کړي دي. بلخوا د اکانومست مجلې پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ په عملیاتو یو لیکنه خپره کړې ده. مجله لیکي چې د پېښور د سکول د ترهګر برید نه وروسته د پوځ عملیات ګړندي شوي دي، او پوځ په دغه اړه واک په خپل لاس کې اخیستی دی. مجله لیکي چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو سره سره د وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي یو شمېر قماندانان د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وژل شوي دي. د اکانومست لیکي یو کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ښه او بد طالبانو کې به څه فرق نه کوي، خو د حقاني ډلې د وسلوالو پر ضد تر اوسه لاسنه دي شوي. مجله لیکي چې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه سره تړاو لرونکو هغه وسلوالو پر ضد هم د ګام اخستو ویلي چې د هند په ښار ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې ککړو، او په میډیا د جماعت دعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن په خبرونو هم بندیز لګولی، خو ولې تر اوسه پاکستان د دغه وسلوالو ډلو د اساسو ضبط کولو په اړه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو ودونکو، تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. په یمن کې د حکومتي ځواکونو او په هغه هیواد کې د ایران پلو یا غیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دا جګړې په داسې حال کې شوې چې په سویلند کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې اترې لا هم دوام لري. فریبا ظاهر نور تفصیل راکوي.
د یمن پوځي او قبایلي سرچینې وایي د دغه هیواد هراد ولایت ته نږدې په جګړو کې لږ تر لږه اته شپېته تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې اته ویشت حکومتي سرتیري او څلوېښت شیعه حوثي یاغیان ښودل سوي دي. دغه راز په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمېر نوي تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د دسمبر پر پنځلسمه نېټه پیل سوي، او ملګري ملتونه تاییدوي چې یک شنبه یعنې نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یکشنبې په ورځ ناوخته یو خبری کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربند څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول، او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې وخت کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې لمی کې پر ټولو شکیلو خواو ټینګار سوی چې د اوربان درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل شوو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبې په ورځ د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لاره یې بنده کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوې چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمېنې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال لا سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 15,000 ډېر کسان وژل سوي او تر 28,000 ډېر ټپیان دي.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
نرونو دغه تاسو د مشال اړخ پرونی ته غوږی. په ننګرهار ولایت کې د دینی عالمانو شورا د شنبه په ورځ یوې غونډې تر سره کولو سره له دولت نه د ملاتړ تر څنګ په وسلوال مخالفینو غږ وکړو چې نور د جنگ بند کړي او له خپل اسلامي دولت سره د سولې خبرو ته کینی. نور حال له جلال آباد د مشال اړخ خبريال باز محمد عابد راکوي.
د دینی عالمانو د شورا دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست لوري د قبایلو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې د ولسوالیو په کچه پکې په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملای امامانو ګډون کړی و. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد اکرم هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ممبرونو لاري په ټول ولز غږ کوي چې د خپل دولت ملاتړي شي.
دا چې زموږ استاد یو ټولنه اسلامي ټولنه او د علماو خبرو ته خل ډیر ښه غوږ دي. مونږ د ارشاد حج اوقاف ریاست د خپلو منابرو مساجدو لاري د ننګرهار په نجیبو مؤمنو خلکو غږ کوو تر څو د دغې تاوتریخوالي نه د دغې لانجو نه تیر شي او په یو اتفاق او په اتحاد د خپل وطن د خپل هیواد او د خپل دولت نه ملاتړ.
د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر قانی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي او خپل هیواد په خپل جوړ کړي.
زمون غوښتنه د ټولو هغه وسلوالو قوتونه داده چې راځي د سولې لار خپل کړو او د نورو په اشاره باندې مونږه ونه غولېږو. دا ملک نه مونږ ته همسایه ملکونه جوړوي او نه مونږ ته خارجیان جوړوي. راځي چې په خپله دا ملک جوړ کړو او په دې ملک کې په خپله سوله راولو.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ډاډ ورکړ چې دینی عالمان به د هغو ټولو وسلوالو ډلو په خلاف غږ پورته کوي چې د افغانانو وژلو ته جواز ورکوي.
افغانستان علماي کرام په یو غږ باندې هغه ټوله ډلې غندي چې هغه زمونږ علماي کرام وژني، زمونږ ولس زوري او په دې خاوره کې نه پریدي چې یو ثبات راشي. نو زمونږ علماي کرام په یو غږ باندې به یو پیغام به ورکړي هغه څوک ته چې د وژنو ته او د قتل عام ته مشروعیت ورکوي.
په غونډه کې یو شمیر دینی عالمان په دې باور و چې تر هغې چې د دولت او دینی عالمانو ترمنځ واټن کم نشي افغانستان به همداسې د بې ثباتۍ په لور روان وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال اړتیا تاسې غوږی. د نن ورځې د شنبه په ورځ د خوست سلګونو قومي مشرانو او ځای خلکو په یو غونډه کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان وکړ چې نور تفصیل یې د نجیب الله لوخیل په رپورت کې وره.
د شنبه په ورځ د خوسرګونو قومي مشرانو ځوانانو او ځایي ولسونو په یوه غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ د اعلان ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په پاوس کې د ګمارنې د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیاو پر اساس کیږي. دوی زیاتوله د پاوز لیکې باید د هغو کسانو هم پاک شي چې د سرتیرو ډوډۍ، ټوپک، کارتوس او د ګاډو تیل په بازار کې خرڅوي او په پیسو یې ځانونو ته محلونه او دنګې ودانۍ جوړوي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالباري واحد زی د غونډې موخې مشال راډیو
یقینا چې موږ د خپلو امنیتي قواو سرخندنې او فداکارۍ ستایو او هغه څوک چې د دې ملک د سرباز او د عسکر یا شپ په جیب کې اچوي، د دې ملک د سرباز او عسکر د موټر تیل په جیب کې اچوي، د هغوی غندنه کوو. الحمدلله موږ په خوست کې ولسونه د امنیتي ځواکونو سره همکار دي. په خوست کې امنیتي وضعیت د ډاډ وړ دی.
د افغان امنیتي قواو د ځمکنیو او هوایي ځواکونو اکمال او تجهیز هغه غوښتنه ده چې په خپلواک ډول د افغان پوځیانو لخوا د امنیتي مسؤلیتونو تر منلو وروسته په پرلپسې توګه یې غوښتنه شوې ده. قومي مشر حامی منګل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا خلکو ته په نسبتا ډاډمنو شرایطو کې د ژوند د برابرولو خبره کوي او زیاتوي که چیرې د دې ځواکونو له لیکو څخه فساد ختم شي او د چارواکو لخوا د پوځي قطاعاتو او جزو تامونو قمندانان او آمرین د وړتیاو او ضوابطو پر اساس وګمارل شي، نو د افغان ځواکونو پر وړتیا او جرأت پوره باور لري.
اداري فساد نوي په دې نه مکمل باور لرو، خو دلته په مختلفو شکلونو سره فسادات موجود دي. ملي اردو یې اکمال کړی نه دو. دا په دې کې دی شي چې موږ به سالمه رهبري ولرو او هغه د ضوابطو په اساس مقرري وشي، نه د روابطو په اساس.
د ځوانانو په چارو کې د حکومت د اجرایي رئیس سرکار بخت محمد زدران چې د افغان ځواکونو د غونډې مشر میلمه و، په خپلو خبرو کې په خوست کې د خلکو او امنیتي ادارو ترمنځ نږدې همکاري وستایله. بخت محمد زدران وویل که چیرې په خوست کې د امنیتي ادارو او ولس ترمنځ نږدې همکاري نه وای، نو د قبایلي سیمو سره د خوست اوږده پوله په امن کې نه پاتې کېده.
خوست چې یو سرحدي ولایت دی او د ګاونډي هېواد پاکستان سره 104 کیلومتره سرحد لري، خو داسې امنیت رښتیا چې ستاسو د ولسونو د همکارۍ او زموږ د مېړنیو امنیتي ځواکونو د قربانیو او فداکاریو د برکته دي.
یاد دیوی د خوست په ګډون د افغانستان په ډېری ولایتونو کې داسې مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ غونډې او پروګرامونه ډېر شوي چې افغانستان په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو مخالفینو چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیاریو د شتون خبره هم کېږي، د جګړو او بریدونو د ډېروالي شاهد و. د جمعې پر ورځ د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر هم افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې د افغانستان سره د امریکا پر اوږدمهاله ملګرتیا او په راتلونکو څو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د دوی د ظرفیتونو د لوړولو په برخو کې پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال رادیو تاسو وګورئ درنو دونکو، ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د بهاله پاړه یو مقاله خبره کړې ده. ورځپاڼه د هند بارنو چارو وزیر د هغې وروستۍ سرګندونې یو ښه خبره بولي چې ویلي وو جنگ یې نور د انتخاب لاره نه ده پاتې. د ورځپاڼې په خبره په بینکاک کې د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو شروعات او بیا وروستو په اسلام آباد کې د پروسې تر دوام پس په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سکترانو د کچې خبرې ترې یو مهم پړاو دی. د مقالې نورې برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي جنگ مستردول هم هغومره ښه دي لکه د سولې پروسه شروع کول. ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ پیچلو تعلقاتو په اړه وایي چې داسې ښکاري ورو ورو د ښه والي طرف ته روان دي. ورځپاڼه لیکي د هند په پارلمان کې د هیواد بارنو چارو وزیر سوشما سوراج ویلي چې جګړه نور د دوی لپاره یو انتخاب نه دی پاتې. لوی په خبره په بینکاک کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو چې کومه سلسله شروع شوې وه په اسلام آباد کې دوام وکړ چې اوس یې اهمیت په زیاتېدو دی او دواړه خواوې د خنډونو بغیر مذاکراتو ته ژمن دي. سوشما سوراج دا هم ویلي چې یو ملاقات د یو شمیر مسلو حل نه دی. ورځپاڼه لیکي په دواړو هیوادونو کې به ځینې کسان اوس د دغو خبرو اترو هرکلی کوي او ځینې به کوشش کوي چې دغه پروسې ته نقصان ورسیږي. ورځپاڼې په خبره کې دي چې د دوه اړخیزه جامع مذاکراتو خبره دغه پروسې ته لاره تر هوارېدو وروسته یو طرف ته پاتې شي او کېدی شي چې پکې سو میاشتې ولګي. ورځپاڼه لیکي دواړو غاړو ته دا یقیني کول ضروري دي چې په دې نازک وخت کې هغو خلکو ته وارور نه کړی شي چې د خبرو اترو پروسې ته نقصان رسولی شي. ورځپاڼه زیاتوي بلخوا خاموشي ته د غیر فعالیت په سترګه هم باید ونه کتل شي، ځکه چې دواړو غاړو له اول نه دا منلې ده چې په راتلونکي کې کېدونکې ډېرې خبرې به په پټو لارو کېږي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره د دواړو ترمنځ د مذاکراتو په بحالۍ سره هغه ژمنه په نیم ډول پوره شوه چې مخکې یې کړې وه. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودی لپاره دا په انتخابي بیانونو د کمی توجه ورکولو او په سیمه ایزو او بهمي ګټو د زیات پام کولو برابر دي. ورځپاڼه په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د خارجه سیکرټریانو د کچې خبرې اترې بل مهم پړاو بولي چې تاریخ یې لا نه دی ټاکل شوی. ورځپاڼه لیکي کچېرې دغه خبرې اترې کامیابې ثابتې شي، نو ورسره به د مذاکراتو ټوله پروسه په یوه سمه لاره روانه شي.
مشال اړو ته تاسې غوږی ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي د ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره د قومي اکشن پلان د جوړېدو یو کال پوره شوی، خو دا چې آیا د دغې پالیسۍ لاندې حکومت ټاکل شوو اهدافو په ترسره کولو کې کامیابه شوی دي او که نه. د دغې لیکنې نورې برخې له فرخند اسد نه اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان جوړولو یو کال پوره شو، خو په دغه پلان کې اعلان شوې خبرې لا هم سرته نه دي رسېدلې. د تیر زیارت په ورځ چودري نثار قومي اسمبلۍ ته په خپله وینا کې په قومي اکشن پلان خبرې وکړې او ورځپاڼه لیکي د دغې خبرو داسې معلومیږي چې د داخله چارو وزارت د ملک د ترهګرۍ په ختمولو کې لا هم ناکامه دی او په هغه ټولو خبرو په پوره ډول عمل نه دی شوی چې حکومت یې په اړه ژمنې کړې وې. د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې د چودري نثار رول له پامه نشي غورځېدی، خو ورځپاڼه لیکي داسې معلومیږي حکومت د ترهګر ډلو له منځه وړلو په پالیسۍ په عمل کولو کې وروستو پاتې دی. په دغه پالیسۍ کې دا ویل شوي وو چې ترهګرو ډلو خلاف به عملیات کېږي، د مدرسو رجسټریشن به کولی شي، د ترهګرو وسلوالو ډلو خلاف یو آواز کېدل او له دې سره په دغو کې د استخباراتي معلوماتو یو ګډ ډایرکټریټ جوړېدل شامل وو، خو په دې اړه لا هم کار سرته نه دی رسېدلی. په خپلو خبرو کې چودري نثار دا هم وویل یوازې د دوی وزارت دا کار نشي کولی چې قومي اکشن پلان په پوره ډول عملي کړي، ځکه د هغه په خبره دا د یو وزارت لپاره ممکنه نه ده او باید په دې کې ټولې خواوې خپل پوره کردار سرته ورسوي. بلخوا هغه په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د داخله چارو وزارت په کراچۍ کې د امنیت لپاره کار وکړ، دا شان یې د ځانمرګي بریدونو په کمولو او په خپل وزارت کې د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره هم کار کړی دی او له دې سره سره یې په یو شمېر نورو امنیتي او انتظامی مسلو د هواري لپاره هم کار کړی دی. ورځپاڼه لیکي باید د پاکستان امنیتي مسلو ته زیات پام وشي، که څه هم په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه کم شوي دي، خو بلخوا داسې رپورټونه هم دي چې وسلوالې ډلې برتیانی کوي او له نورو ډلو سره یو ځای کیږي، چې دغه یوه د خطر وړ خبره ده. دا خبره هم ډیره مهمه ده چې آیا قومي اکشن پلان خپل کار کولی شي او آیا خپل اهداف حاصلولی شي او کنه. د دغه لپاره یو کمیټي جوړه شي چې د قومي اکشن پلان د کارونو څارنه کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا وه، خو تاسې د مشال رادیو خبرونه ته غوږی زو کورم ایجنسی ته. په کورمه کې د سدی گورنر ماډل سکول زده کوونکي وای په سکول کې د ساينسي تجربو لپاره لباشرانی نه لري چې له وجې د دوی په زده کړو منفي اغېز پرې وځي. چارواکي وای په دې اړه دوی په رسمي توګه ایجوکیشن محکمې یا او فاټا سیکرټریټ نه علاوه د کورم انتظامی ته هم درخواست لیږلې دي او چارواکي وای چې د زده کوونکو مسلې به زر تر زره حل کړل شي. نور تفصیل د تاریخ روزی په رپورټ کې.
په کورما کې د ساده گورنر ماډل سکول زده کوونکي وای په سکول کې د ساينس مضمون لپاره لیبرټي نشته چې له امله د دې په سبقونو منفي اثر غورځيږي. ارسا حافظ په نامه یو زده کوونکي مشال رډیو ته وویل د ساينس مضمونونو چې کم سبقونه دي په هغوی د دې سر نه خلاصيږي، ځکه چې په سکول کې د سبقونو عملي تجربې نه کیږي.
څوره اکسپریمنټ دي، څوره خبر دي، مو بوکس کې خو هغه واورو، خو پریکټیکلی بالکل هغه مو اوسه پورې نه لیدلي. مو څنګه کې مختلف کوېشن راځي، مو دا غړو هغه مو پریکټیکلی شاک سو مون نو مایکروسکوپ لیدل او نور سلیبرٹی کی کوم انسٹرومنٹ وی هغه اوسه پوری مو بالکل انند لیدلی او هغه صرف دا وجه دي چې مسکول کې ساينس له کومه لیبرٹری ده هغه نشته
په ساده کې گورنر ماډل سکول په نامه د غنیم سرکاري سکول دوه کال وړاندې حکومت د سیمې خلکو تعلیمي ستونزه حل کولو لپاره جوړ کړی دی خو د لسم جمعه زده کوونکو محمد کریم مشال لوډیو توای په سکول کې لا هم دوی ته معیاري تعلیم نه ورکول کیږي
کوم سبق خیال شي مو صرف تھیوریټیکلی ارس زده کوو مطلب پریکټیکلی اوسه پوری مو په دوه کولو کې ساو نه کړو کیمستري بیل لیبرټری رو کې فزکس بیل رو کې او بایو بیل رو کې سمو هر شی کوم یو غ پریکټیکلی وکسو او خپل پیدا ته نو چاده کوویل سمخ کوم زندگی روانه دي د سرې مو تړلې دي
په سکول کې شاوخوا 15 زده کوونکو کې تعلیم حاصلوي چې بګې د ساينس د کوونکو شمیر د سلو نه زیات دی امیر حمزه په نامه یو بل زده کوونکو وای په سبقونو د دوی نه فیسونه هم اخستل کیږي خو بیا هم په سکول کې د سہولتونو کمې دي
مو انم لسم د دوا کول د ځکه چې مو د ځکه 20 جوړیږي د ځکه چې مو 20 جوړ شي ان شاء الله مخې به ترقی کول شو د ځکه چې مو د پریکټیکل یو شپه خپل ونه کسي بل ایکسپریمنت ونه کې به نه کیږي زر نه کیږي
د سکول مشر علمزیب خان مشال لوډیو توای د ساينس د کوونکو د دغه مسالې په اړه دوی خبر دي او په دې اړه دوی په رسمي توګه ایجوکیشن محکمه او فاټا سیکریټریټ نه علاوه د کورمه انتظامی ته هم ویلي دي او زیاتوي چې دوی کوشش کوي چې زر تر زره د زده کوونکو دغه مسله حل کړي
چونکی د سکول خو اسټابلیش شو مخکې نه خو 2014 شه پراپرلی گورنر چې سټیم ویزیټ وکړو نو سترینت راغلو او د دې لپاره موږ انیشل 9-10 تیر کال می 9 یو اول کلاس وو او سترینت او 9 وړه موجود دي اې دې ډیمانډ می فاټا فاونډیشن نه کړي فاټا سیکریټریټ نه او دولته لوکل انتظامی نه
په کورما کې د سرکاري سکولونو شمیر تر 15 پرې دی چې په دې کې یو شمیر سکولونه داسې دي چې زده کوونکي سہولتونو د کمیله عمله مشکلاتو سره مخامخ دي تارک ورگزه مشال ریډیو کورما ایجنسی
د سولې پر لوګ
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور بند کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو ودونکو برست کینسر یا د سینې سرطان د نړۍ دویم لوی عام کینسر دی او ډاکټران وایي چې په هر لسمه خزه کې د یاد کینسر د ښکار کېدو خطر موجود وي خو که په وخت یې درملنه وشي نو هیڅ خطر نه لري په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی د کینسر د یو سپیشلیست ډاکټر عاکف سره مرکه کړې ده چې ساسې پام ورته راګرځو
یو خدای چې د بریسټ کینسر د ټولو نه اهم علامت چې کوم دی هغه غوټه ده په سینه کې چې کله غوټه پیدا شي د زنانه اکثر په دې باندې شرمیږي او هغه ډاکټر ته حل نه وایي تر دې چې هغه بیماری ډیره پرمختګ وکړي او بیا هغه د علاج نه وځي نو په دې بریسټ کینسر کې د ټولو نه اهم خبره دا ده چې علاج د مریض هغه وخت وشي چې کله بیماری بالکل په اولین مراحل کې وي نو مکمل علاج بیا ډیر آسان او مستند دی خو چې کله بیماری خورشي په ټول جسم کې نو بیا د هغې علاج چې کوم دی هغه دونه آسانۍ سره کېدو امکان نه وي نو زما خپل اورېدونکو ته دا خاص وي او دا مې ورته ریکوست دی چې کله هم داسې قسمه علامات ستاسو په جسم کې ظاهر شي په سینه کې خاص کر د زنانو د غوټې ظاهرېدل زر تر زره نږدې ترین زنانه ډاکټر ته ځان خوې
بل دارا ته وی ډاکټر صاحب چې د وجی اشتر کې داسې سو وجی چې داغي وجود نه برست کینسر کیږي یا داسې احتیاطونه چې هغه وکي دا ونشي
نو داسې مستند وجه خو معلومه نه ده خو ډیر ریسک فیکٹرز ورته مونږ وایو چې لکه په باز خزو کې دا زیاتې لیدلې شوې نو لکه چې کوم خزې خپل ماشومان ته پې ورکې نو په هغه کې د دې امکانات کم وي چې کوم ماشومان د چا پیدا کیږي کوم زنانه دا یې کې امکانات کم وي دغه سی دا زیات وزن زنانو کې امکانات لږ زیات وي نو دا سی ریسک فیکٹرز دي بجې دي چې موږ یو خاص وجہ ده وجوهات نه دي خدای ریسک لکه چې دا وي نو بیا د دې بيمارۍ کې د امکانات لږ انته نورمال پاپولیشن په مقابله کې زیات شي
او کچری یو زنانه ته د سینې کینسر او شی په وخت باندې علاج نشي نو د دې اخیره خاتمه پسې کېږي
که په وخت باندې علاج ونشي نو دا بیماری ډیره جانلیوه بیماری ده، او چې کله خوره شي اډوکو ته یا مازغو ته یا پڑپوس تھا نو دا آگے بیا ڈیر تکلیف دہ قسمہ مراحل نہ تیری گی اڈو کو دردنا ٹوخے معذو تو چورسی بیا بے ہوش کے دیشی آخر مرکم تک دیشی دادی بیمار ہے نا خوش علاج و نشی صحیح مانو کے
خیبر پختونخوا کی کم داسی ہاغ اسپتال نے جو پکمے کے پخی طریقے سر علاج کی
اول ٹول نمک کے خو ارنم انسٹیٹیوٹ آف ریڈیو تھراپی اینڈ نیوکلر میڈیسن پہ خبر کے چکم جوڑ شو آگے ٹول سہولتوں اور کولو سپورے دا بریسٹ کینسر حوالے سرا دا علاج پہ حوالے سرا اور دا تشخیص پہ حوالے سرا بیا په اپټ آباد کې زموږ یو مرکز دی آئینور کینسر اسپتال په نامه، او دغه سي درې اوس نوی سینټر کې لو شو دي، یو په بنو کې، یو په ډیر اسماعیل خان کې، یو زما سینټر چې کوم زه لیډ کوم دی 10 کې سوات کې، نو دا پنځه سینټر دی اټومک انرجي چې کوم دی دا د ټیم کې د بریسټ کینسر علاج په سلسله کې خدمات ورکړي. حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی اور میڈیکل آنکالوجی یونٹ دے آگئی دیر خا خدمات تھی پتے سلسلے کے کچھ پرائیویٹ ہسپتال لکہ نارتھ ویسٹ کے ہم اس سبا سہولت موجود تھی ہو لکہ سرکاری ہسپتال پتہ چلے ہوتے علاج پہ حساب سے کافی ارزان پوسی تھا پرائیویٹ کا مقابلہ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی.